ماده تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. درن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په شمال کې د طالبانو تر ګواښ لاندې سیمو کې پوځي عملیات پیلیږي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن شپږمې ورځې ته وغځېدې. افغان چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفهیي ډول دوام لري، او د فرانسې ولسمشر ویلي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په راروانه میاشت کې د اوکراین د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن شپږمې ورځې ته وغځېدې. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې خبرې تېره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نیمه شپه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن سه شنبې دوام وکړي، او دوی به هڅه وکړي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوو طالب قمندانانو په حواله هغه ورکړل شوي راپورونه رد کړل چې وایي په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره له هر راز موافقې وروسته د افغان ځواکونو دفاع وکړو. خلیلزاد زیاتوي ټول اړخونه پر دې سلح شوي چې د افغانستان د راتلونکي پرېکړه به په بین الافغاني خبرو کېږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفهیي ډول دوام لري. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې لږ تر لږه شپږ ویشت توغندي د یکشنبې په ورځ پر شلتن ولسوالۍ ویشتل شوي دي.
دا د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی، او دا مرمۍ ډېر وخت شو چې تقریبا د لسو کلونو رادیخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې دغه مرمۍ راټولول کېږي.
د مصمم په وینا د یکشنبې ورځې په توغندیو کې چاته زیان نه دی اوښتی. د کونړ چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د هوان له 200 زیاتې مرمۍ او توغندي د کونړ پر سرحدي ولسوالیو او ډیری په شلتن ولسوالۍ لګېدلي چې څلور تنه یې ټپیان کړي او څو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو او څو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان روحله احمدزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په شولګرې کې د طالبانو نظامي مسؤول مولوي شیرین او نورالهادي له خپلو نورو ملګرو سره د دوشنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
څلور بجې زمونږ وایي عملیاتو د شولګرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول همداراز ووژل شو. له دوی سره یو کلیدي او مهم سرګروپ و چې هغه هم په دې ډله کې ووژل شو، او تر څنګ یې دولس کسه نور دوی افراد و چې هغه هم په همدغه هوایي برید کې ووژل شوي.
د احمدزي په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه تللې ده. دفاع وزارت وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د بلخ په ناامنه ولسوالیو کې خپل عملیات پراخ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به پر روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلي ماکرون پرون د فرانس په
وبخی د فرانسې په بیاریتس ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزه کې وویل چې د یوې ګټورې سرمشریزه لپاره شرایط برابر دي. هغه دا هم وویل چې دا خبرې به په سپتمبر میاشت کې وشي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له دې چې کریمیا سیمه یې روسیې ونیوله له روس پلو بیلتون پالو سره په جګړه کې ښکیل دی. د فرانسې ولسمشر له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره هم لیدلی دی او تیره اونۍ د روسیې ولسمشر ته بلنه ورکړه چې فرانسې ته ورشي. ښاغلی مکرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د زلینسکي تر انتخاب وروسته د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لپاره رښتینی فرصت برابر شوی دی. د کاسوو ولسمشر د اکتوبر په شپږمه په دې هیواد کې د بیړنیو پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو خبر ورکړی. د ولسمشر هاشم تاچی دفتر پرون په یو بیان کې وویل د کاسوو د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. د بالکان په دې هیواد کې تېره اونۍ وکیلانو د پارلمان د انحلال لپاره رایې ورکړې چې د نویو انتخاباتو لپاره یې لاره پرانیسته. او په ازبکستان کې د ګیرې پر ضد کمپاین پر خواله رسنیو پراخ انتقادونه پرولی دي. امنیتي چارواکي پرون وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې په پلازمینه تاشکند کې لسګونه کسان ونیول شول او په زوره یې ګیرې ورباندې وخریل شوې. یو مترز چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دای د هغو لسګونو کسانو په ډله کې و چې د اګست په 3 د ګیرې د خریلو لپاره د پولیس یو مرکز ته بوتلل شو. شوکت میرزیایف په 2014 کال کې د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته په ازبکستان کې پر مذهبي ازادیو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره ډېر لږ اقدامات کړي دي. راپورونه وایي حکومت په ښوونځیو او رسمي دفترونو کې د اسلامي حجاب پر اغوستلو محدودیت ته اوس هم دوام ورکوي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون خبره کوي. د دې وزارت چارواکي په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روانو عملیاتو یادونه کوي او وایي ډېر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دفاع وزارت مسؤلین که څه هم د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي د محلې په بلخ او کندوز ولایتونو کې عملیات په بریالیتوب روان دي او وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دغه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر ګواښ لاندې دي خلکو ته ښه زیری ولري. د دغه وزارت مرستیال ویند فواد امان تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د نوي پرمختګ
همزمان عملیات های نیروهای امنیتی
نیوی هممحل از موج امنیتی ځواکونه په تخار او سرپل او هم به ډیر ژر په بدخشان کې عملیات ترسره کړي. له طالبانو څخه د کرانو منجان ولسوالۍ د نیولو عملیاتي پلان بشپړ سوی، ډیر ژر به عملي سي. زموږ عملیات دوام کوي، لا ډیریږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډیرو نږدې وختونو کې به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لویو بدلونونو شاهد وي. شغلی امان ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال ځکه د عملیاتو تمرکز پر بلخ ولایت دی چې وسلوالو طالبانو له نورو ولایتونو لکه فاریاب او سرپل څخه بلخ ته مخه کړې او د دغه ولایت د څو ولسوالیو د نیولو نیت یې درلود، خو د نوموړي په خبره اوس دا ګواښ نسته. یوازې شمال نه، بلکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد له 12 تر 15 ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات لري او ورسره وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. خو وسلوالو طالبانو تر ډیره دوی ته د اوشتو تلفاتو اداوی رد کړی دی. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا مهال د سولې مذاکراتو په نهم او حساس پړاو کې دي. دواړه لوري تمه لري چې یو احتمالي توافق ته به ورسیږي. یو له دغو مهمو پریکړو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال وی شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې چې د دوشنبه په ورځ په فرانسې کې د جی او سرمشریزي په تندو کې خبریالانو ته کولې، د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه وویل چې له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره زماني مهال ویش نسته. د وی مهال ویش یا هر څه چې بولې نسته، بیره نه ده. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلی سو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل سي. موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وګورو چې څه کیږي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي و چې د جګړو په دوام سره نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل سي. افغان حکومت هم پر داسې سولې ټینګار کوي چې د دوی په خبره په اوږد مهال کې د هیواد لپاره ګټور واوسيږي.
په همدې حال کې د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ښاغلي غنی ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملک سلمان له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال وویل هیواد یې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
د وی سعودي عربستان دی او با ثبات افغانستان غوښتون کده. دوی دلته د جګړې ختمې دل غواړي. دوی په جدي توګه دا څرګنده کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدلور ډیر واضح وو. دوی په افغانستان کې د وی داسې سولې ملاتړ وکړ چې لاري نور په دغه هیواد کې جنگ پای ومومي.
پایان بیا و
د ښاغلی صدیقی په خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې ساري او تمل لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سوله او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر پر وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ، خو په داسې وخت کې چې تمه کیږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي؟ پاره د سیاسي چارو کارپو فیض محمد ځلان تاسو وایي
په پیل کې ډاکټر صاحب غنی کوشش کوي چې د سعودي اړو خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الاقوامي ناسته کې د دې حکومت په شکل باندې یا د رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځای کې ورته پیدا شي. دویم دا چې سعودي عربستان خپل د افغان سولې بهیر څخه پستنګ پاتې شوی، هغه هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې پاره سیمایزه ډیپلوماسي کې خپل کردار متبارز او غټ کی.
ولسمشر غنی د ولر پوری پلاوی په مشي د یک شنبه پر ورځ په دوه ورځې سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته د دغه هیواد له بلابل ولر پوری چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوارخیزو همکاریو خبرې وکړي او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن سولې او پرمختګ کې بخپله همکاري کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منو اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د امریکایانو او طالبانو د احتمالي موافقې مسلې ته د لویدیز سو چاپي رسنیو پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د موافقې ته له نږدې کېدو سره د افغانستان ولسمشر جدي ټینګار کوي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د ورسپانې په باور د امریکایي پلاوی او طالبانو لس میاشتنۍ خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلي او ولسمشر غني د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. ټاکل شوی دی چې دا ټاکنې نږدې یوه میاشت وروسته وشي. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غني چې د جمهوري ریاست د وی بلې 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی د خپلو انتقاد کوونکو د اندېښنه او غوښتنه رد کړې چې تر سولې باید انتخابات لومړی توب ولري. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو له پیلېدو سره دواړو لوریو هیله څرګنده کړې ده چې نهایي موافقې ته به ورسی شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي تر څو له امریکا سره د سولې توافق وشي او دا موافقه به په لنډو ورځو کې وشي. دا موافقه چې لا نهایي شوې نه ده یوې برخې ته یې واشنگتن پوسټ اشاره کوي او لیکي د امریکا متحده ایالاتونه به خپل 15,000 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې او تر 9,000 ډېر عسکر به راتلونکی کال له افغانستانه وباسي. طالبان به بیا له القاعده سره خپل روابط قطع کوي او نه به پرېږدي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد حمله وشي. داسې راپورونه خپره شوي وو چې شاید امریکا او طالبانو توافق به دې ته لار هواره کړي چې له افغان ځواکونو سره به د واشنگتن مرستې قطع شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا راپورونه ردوي او وایي چې دا خبرې حقیقت نه لري. نېشنل انټرست خبرونه بیا په خپل مقاله کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري. خبرونه لیکي له افغانستانه د یو توافق لمخې کچرته په زرګونو امریکایي پوځان ووزي دا به د افغانستان په شاوخوا 30 کلنه جګړه کې لومړی ځل به چې واشنگتن او کابل د سولې پلور یو ګام اخلي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره لوی آزموینې سره مخامخ دي داسې چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د افغانستان له وضعیت سره مستقیم ارتباط لري. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په یو ځلی د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستانه ممکن نه دي. نو ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د پوځانو شمیر راکم کړي او جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د ډونالډ ټرمپ لپاره لاسته راوړنه وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیوی مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلند کتنه کړې.
مګر دې چې خاډاغي خوب خیال پورته و مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خور شپه خوشایر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونند اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص ته ازادي د خپل خاور د خپل واک د افغان بچی د خپل موټو زواک ته.
ازادي رادیوي مجله د فنر فرهنګ او ادب انزور
لنن یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم د کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون په لویو د هیواد د بهرنی پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ډیر پام وکړ. قوانین یې جوړ کړل، د جواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکلو هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د خزو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دیونی مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریا 28مه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمې کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. د دغه ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه د غرض په بیلابیلو مناسبتونو د تیاتر تر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر لمو مسلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1902 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې ساپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي تر څو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. د غراز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو او فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړای وو او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینې وروسته یې ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پادشاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پادشاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال انګریزي ښکېلاکا د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سمو همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته وزغلند کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي راهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پوخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوې دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړي خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر ږدم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورني او بهرني نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په دریمه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza warkra che khpalwak ho si aw khpal chare par maghpusi. Po badal ki Afghanistan ho kra ukra che bahrani adi ki bai Britania controlawi. Afghanistan pa kurani wadi ko ki khpalwak ho pa bahrani ho ki istiqlal na darlot
internationally.
Voiceraz امیر
وایسرا په پرله پسې لیکونو کې له امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسې خپله بې طرفي وساتئ او ژمنه یې ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وژل کېدو او یو د بل پر ځای د کېناستو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسېد.
کله
چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونښتل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل وو. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او مهم برابر.
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان
د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېټانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پرېکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زوره واخیستل شي.
چون میگفتم میشه استقلال آدم خواهش نمی کنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر با
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجرات سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجرات افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
ka saham hamle baryali nawi britani fikr kaw na gwadi che bya hamla afghanistan sara de jagri maidan talakshi la de amale la afghanistan sara hokraw kraw de bahrani wadi ko pa shumule pa 1999 kal ke da afghanistan bash pada azadi wa manala
any countries in the world
darin ke shamanullah
پدې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1999 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نو موري په خپل لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah there was a desire particularly
da amir habibullah po waqt ke haga zwanan che khonzi tatlal hilaida wa che afghanistan bayad da nuru mashruta saltanatuno pasir che parliament ulari da shaz wa kam kri kho shada ga khozxtuna wazapal zaka da pdi bawaro che afghanistan bayad yawaz yow patsha ulari
afghanistan should just have a king
albatta nuzat mashruta khoi maulana mohammad sarwar al-kuzai
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
نو پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه او دوهم مشروطه خواهی هم د ابو الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شو
چې په نام جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر اڅنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپی د یوې اغیزمنې سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوي. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانی له حکومت نه د خپل لیک د جواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانی د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې و خوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې سباند 14 میلیونه پونډه مالی زیان ولید او شاوخوا 248 پوځیان ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې زر افغان اسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسیده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماټانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتیدو پای ته ورسیدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو، لومړی کار د اساسي اصول په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې او پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا خی چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي
یې نشان میته خودی پاچا هم صلاحیتای خوده محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
به وقت که ویل شو چه از موگ لمرنه اساسی قانون دا شاه امان الله خان دا واکمنه پر محل جور او تصویب شو او دا امان الله خان دا واک دوره با واقعیت که دا قانون جوراولو دوره و په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ نظام یې په لومړي سر کې په بشپړه توګه مطلقه شاهي و. که څه هم سلطنت یې ډېر ځواکمن و خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای.
شاه امان الله او محمود طرزی د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې امله یې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره لدې چې د طرزی نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزی او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله
میده دا قوانین دا شاه امان الله خان دا خسر محمود طرزی پا وسیله منز تراغلل او پا غالب گمان دا قوانینو پا تصویب که ترکانو لاست ترلود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همه گی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
Islam. کدام الله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. ده د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل. د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې. د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلی چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي د دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و، اوس غوندې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې و.
دوم کاری که کرد خشونت و
دوهم کاری چه وکړ تاوتریخواله ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان وقتی که دزدارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمهیزو ملایانو هزاره جات دارالحرب اعلان کړو، لهکرکشي پکې وشوه. هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغه سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد، دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحاتو راوستل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لس ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1920 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونتوانید چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دغه پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو، سره لدې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبريال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله، په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی لکړن لارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړی و او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي، هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک هم دا نصیحت په نظر کې ونه نیو.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چه ده عبیب الله کدامانی پا وقت که دا اخبره سویده چه پا غیر کلی کلسوی دی امان الله خان کافر ده. ولی کافر ده زکه ده سرکونه جوری، سرکونه چه جوری نو معنی داده چه دخوان تلاره جوری. دا کم ارمان لیسی چه اغا امان الله خان چه ده ازاده ده پار قیامو که او ده افغانستان ده موجوده جغرافی ازادی واقعی سله، اغا ده بیا ده سرک ده ده پار جور که چه با اجنبی راسی او ده وطن اسیر که دیر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکون کی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلی چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد د کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه یې د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل، خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زنداني کړل
و اینا را بندی کرد زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود از سوی دیگه،
اصلاحات دیر کردندی و لبلا خواه انگریزانو پریکره کرده و چه شاه امان الله خان ووهی په کابل کې د ایران د هغه مهال سفیر مهدی فاروق د خپلو سیاسي یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکاني شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی، کوم بل کس پیدا کېدی چې دا کار یې کړی وای؟
کس دیگه پیدا میشد که شاه امان الله را براندازه؟ فکر کوم شاه امان الله خان زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده، د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد، یک تعداد شاگردان برای
بدلون له معارف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بله خوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایټالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منهز د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده، ځکه چې د تغذیه کې د دې اساس خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکی خودکفایی په طرف اول قدم که هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامع دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بېرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه یې سره کړي و، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي و چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېده. هغه وویلې چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشالي کوي، تا چې په سترګو نه وینې چې په بازار کې بم چې وي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوصی کړه او هغې د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو د هغې ټولو نه یې دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوصی واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي ګډون خپل رونق اخیستی دی، پرمختګ یې کړی.
of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
دیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي دا په واقعیت کې د شاه امان الله لید دی نه د بهرنیانو د ښځو حقوق د ټولو لپاره د زده کړو حق په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوری دی خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي
came to Afghanistan again.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید په زور له واکه ولوید او په غربت کې ومړ میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځانه سره ساتي بیا د کیسې اوج ته رسیږي همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي
زرپاڼا رنگین ورکه لیکوال پیر محمد کاروان په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لری تللی وو ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خوره شو خو شاعر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې نه زما د بنگړو شرنګا اوریدلې وي او نه زما د څنو او لونګینو امیلونو خوشبو یې حس کړی وي همداسې په خپل ورکه پسې ورکو یو شیبه یې په څنګ کې ودرېدم او ورو ورو او په منظم تال می لزم کی سره پخوا هله د پایزیب نری شرنګا می د شاعر له تخیل سره د شاعر پورکه پسې لګلا لزان سره می وویل چې دا به په کوم رنگینه پسې ورک دی زه یې به شی به انتظار هم ستړی کړم د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړم او خپل ورکه زما په سترګو کې ولټبی په ناز ناز می یو بیت ورته ووایه رازا په یو ورکه پسې دواړه وګرزو لاسونه کړو یو بل ته ور په غاړه وګرځو شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید په ناز او شوخی مې ورته وویل لیونه یا سلام زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنا شوم زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځید او ډیره سخته کړکې وکړه اخ ظالمې مړ دې کړم زه بیا له خندا نشنا شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل ولې خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو زه بیا له خندا شنا شوم او شاعر ته مې وویل خانده کنه خانده چې خندا مو سندریز شي شاعر نرایز ګیروای وکړ او زما پر خوله لاس کې خود د خدای په خاطر مخانده شاعر هم د سنرای نرایز ګیروای کوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې بي او بیا یې پر زخمونو ورته چان شوی مالګه دوړه بولې بي لکه شیبه وروسته د شاعر زګیروای غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل سترګې له پښتنو ډکې وې ما یې په سترګو کې ټولې پښتنې ولوستې د یوې پښتنې ځواب هم را سره نه وو ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله ما ځان د ماشومې غوندې مره ورکړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل ته چیرې تللی وې په یوې ورکې پسې په کومه ورکه پسې په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې ودې نه مونده نه اوس یې نه لټوې ولې نه اوس یې هم لټوم شاعر مسکی شو او راته ویې ویل ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې ما ورته وویل خبرې وکړه شاعر وویل رانه ورکې دي بیا خندا راغله خو ومې نه خندل یوه شېبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ شاعر حیران شو او راته وویل څه شی لټوي ما ورته وویل خپل ورکه لټوم
شاعر وویل ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نشول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هر اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چانډ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، بخنداشي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا د زندولې، نازکو رخصت می بیا د زندولې. نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبنو خصم غسې. نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه. د سپیڅلې مالکیت یو پاک احساس دی، د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. آزادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. آزادی د خپل اسمان لاندې ناشته دی، آزادی د خپل اسمان لاندې ناشته دی. آزادی د خپل ځمکې واک اختیار دی، آزادی د خپل پاکي هوا واک دی. آزادی خپل وبون لپټ خل دی، آزادی زما سلام دی خپل بیرخته. آزادی ملي سرود په جار ویل دی، آزادی د وطن تړو کې ناشته دی، آزادی د وطن تړو کې ناشته دی. آزادی د وطن دختو کې کېګدی دی، آزادی زما د مور غوندې خوګه ده. آزادی د یوې ملال خلې ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالې بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زندولې، نازکو رخصت مې ځکه زندولې. آزادی د پدې ورځ زما اړتیا ده، آزادی له خپل خاورې نه دفاع ده. آزادی د یتیم مخ باندې خندا ده، آزادی مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پښتنې رانه کړې، خو ځواب یې درته لیک کې در لیږمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. له پوستې لمبې شوې پورته او ملي بیرغ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمي سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی.
مونږ د خپلې خاورې دلادانو ته حیران.